رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای دومه پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد پیژندل شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې اراده نه لري او نامعقوله بهانې کوي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال بودیجه اعلان کړې ده او د یو لړ جدي اقداماتو سپارښتنه کړې.
قدر مناوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو ورسته په رپورټونه کې دا هم اوري. عبدالله عبدالله وی طالبان اصلا د سولې اراده نه لري.
شاید فکر میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی شاید اونا بتانن که دوباره مسلط شن.
د جرمنی استاذ ولید زلمی خلیلزاد د سولې خبرو نتیجه نه دا ورکړي.
بعد از شش دوره مذاکرات اخوی خلیلزاد
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکراتو وروسته هم ښاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی.
دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زه او احمد شکیب دوست د دې سات پوره خبرونه وایو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. په دې مجلس کې چې د ګڼو اقشارو استازو حضور درلود، ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په خبرو کې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ همغږي زیاته شوې او د اطلاعاتو منظمه تبادله جریان لري. له بلې خوا د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې طالبان د سولې اراده نه لري او کوښښ کوي چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته پر واک قبضه ولګوي. عبدالله په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې د سولې لپاره زمینه برابره شوې خو طالبان د نامعقولو بهانو په لټه کې دي. همدارنګه د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکو پوتزل د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې برلین له واشنگټن سره د سولې د راوستلو په کار کې مرسته کوي. د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د جرمني رول ستایلی ده.
د جرمنی رسنیو د موندلو له مخې په 2019 کال کې اروپا کې افغان پناه غوښتونکو شمیر څلور شپک دیرش فیصد زیات شوی دی. د فونک میډیان ګراپا په نوم یوې رسنۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د میاشتنیو معلوماتو له مخې په خپل راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله تر دا مهاله څه باندې 206,000 افغانان د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. راپور وایي چې دغه شمیر د تیر کال همدې مودې ته په کتو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې شپږ دېرش سلنه زیاتوالی ښیي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په روان کال کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. دوی مني چې ممکن په ایران کې میشتو افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې.
د استرالیا د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ په تازه رپورت کې راغلی چې په تیرو 15 کلونو کې د لمړي ځل لپاره په شپږاتیا هیوادونو کې سولې 0.09% پرمختګ کړی او په شپږاویا هیوادونو کې وضعیت خراب دی. راپور زیاتوي چې په تیرو لسیزو کې په نړۍ کې د تاوتریخوالو اندازه راټیټه شوې ده خو برعکس په یو شمېر هیوادونو کې خپلمنځي اختلافات زیات شوي دي. په مشخصه توګه افغانستان د سوریې ځای نیول او په نړۍ کې لومړنی ناامنه هیواد بلل شوی دی. په ټوله کې افغانستان، سوریه، سویلي سودان، یمن او عراق هغه 15 هیوادونه دي چې نسبی سوله پکې شته. د ریپورت په اساس په تیرو 15 کلونو کې پر افغان امنیتي قواو د خلکو باور 1.5% راټیټ شوی ده او په عین وخت کې په افغانستان، سومالیا او سوریه کې وچکالي یو لوی اندېښنه ښودل شوی ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د سې شنبې په ورځ مالیاتو غونډولو لپاره د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړ. خو د ګڼ شمېر سیاسي مخالفینو د اعتراضونو سره ځکه مخ شو چې وایي صدر اعظم خان د نړیوال مالی صندوق نه د پور په بدل کې ډیر زیانمنونکي شرایط منلي دي. د نړیوال مالی صندوق د اقساطو د تادیې لپاره د بودیجې د منظورۍ په کوښښ کې حکومت د عوایدو غونډولو لپاره یوه جامع طرحه جوړه کړې ده. خو د عوایدو وزیر محمد حامد اظهر چې کله یې د 2020 مالی کال نوې بودیجه اعلانوله د یو لړ جدي اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
اف بی آر کے ریونیو کے لیے 5000
د اوایدو فدرال بورډ ته د 15.55 میلیارډ روپیو یو سخت هدف تعین شوی دی. د دې ترڅنګ په مصارفو کې به هم د پام وړ کموالی راشي چې بودیجوي کسر تر 0.6% کم شي. د ملکي او وسلوالو ځواکونو مقاماتو د مخه د لګښتونو کمولو خبر ورکړ.
صدر اعظم عمران خان د سه‌شنبه په ورځ ویل غواړي یو کمیسیون ایجاد کړي چې د فساد ضد پلټنې وکړي. خو سیاسي مخالفین وایي حکومت د فساد ضد مبارزه د خپلو سیالانو د خاموشه کولو لپاره کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ولسمشر اوباما پخواني مرستیال جو بایدن د 2020 میلادي کال د انتخاباتو لپاره د کمپین په ترڅ کې د آیوا په ایالت کې خلکو ته خپل سیاسي پیغامونه ورسول. دواړو یو پر بل باندې سخت انتقادونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د سید سلیمان شاه په ریپورت کې.
دواړو کاندیدانو کوشش وکړ چې دغه مهم لویدیځ ایالت رای ورکوونکي په دې قانع کړي چې د خپل سیال په مقایسه د امریکا د راتلونکي لپاره روښانه پالیسي لري. ترامپ او جو بایدن چې له نورو کاندیدانو نه د معاف کارو د سرویګانو د رپورټونو له مخې مخکې دي کوشش کوي چې د رای ورکوونکو ملاتړ را جلب کړي. جو بایدن د اوباما د حکومت پاتې کلنه دوره کې د جمهور رئیس مرستیال و. امریکا به هیڅ کله هم د انرژۍ له درکه د خارجي شرکتونو ارغمل نه وي، لکه څنګه چې د بیده اوباما او بیده جو بایدن د ډلې په دوره کې په ارغمل نیولې وه. زه فکر کوم بېل شکه چې ترامپ په نړۍ کې زموږ د اعتبار لپاره یو خطر دی. د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو دا حقیقت جوت کړ چې پروسه شیبه کې هم ځین مهم بدلونونه واقع کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د قزاقستان نوی ولسمشر قاسم جمارت توکایوف نن د نور سلطان په ماڼۍ کې د لوړ مراسم پر ځای کړ. توکایوف د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایوف ملګری دی. نظربایوف چې له 1991 کال را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر ناڅاپه له دندې استعفا وکړه او حاکم ګون توکایوف د جمهوري ریاست لپاره ونوماو. د اقتدار پر لیک ځینې خلک خوښ نه دي او په مظاهرو وتلي دي، ولکه اعتراضونه به د چهارشنبه په ورځ هم دوام ولري.
د جاپان صدر اعظم نن په دورزنی سفر ایران ته لاړ. شینزو آبی ویلی تر خپل وسه کوخ کوي چې په منځنی ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. آبی به د ایران له ولسمشر حسن روحانی او مذهبي رهبر علی خامنه‌ای سره خبري وکړي. دا د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د هوارولو لپاره تر ټولو لوړ رتبه ډله ده چې تهران ته سفر ځي. په تیرو څلوېښتو کلونو کې لمړی ځل دی چې د جاپان یو برحاله صدر اعظم ایران ته سفر ځي. او په هانګ کانګ کې د ځینو قوانینو د تعدیل پر سر د ولسونو اعتراض دوام لري. پولیس د مترزینو د خورولو لپاره له اوخکی بهونکو غازو څخه استفاده کړې ده. نن د اعتراض لسایز خزینی خلک د پولیسو له سختې تلاشۍ وروسته ووتل. مترزینو پر پولیسو کاڼي، بوتلونه او نور اوسپنیستو کې ورول. د تازه اصلاحاتو له مخې په جرمونو محکوم کسان د عدلي تعقیب لپاره چین ته سپارل کېدای شي. پراخ اعتراضونه د یک شنبه پورې پیل شول. امریکا وایي چې دغه اعتراضونو ته په کتو ولسونه په قانون کې د اصلاحاتو لراوستو خوښ نه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. ښاغلی عبدالله وایي کېدای شي طالبان به دا ګڼي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا ډله بیا واک ته ورسیږي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې دی په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي علت د طالبانو دریځ ګڼي، چې د ښاغلي عبدالله پر وینا له مخې دا ډله د سولې دپاره رامخېته شوی فرصت په دې له لاسه ورکوي چې د چا سره خبرې کوي او له چا سره خبرې نه کوي، او څوک د خبرو په لیست کې شامل وي او څوک نه وي. اجرائی رئیس عبدالله ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو دپاره اصلا اراده نه لري.
شاید فکر میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی یا با ختم ادامه حضورشان شاید اونا بتانن که دوباره مسلط شان
که داشی فکر وکړي چې د بهرنی ځواکونو د همکاری په پای ته رسیدلو او یا هم د هغوی د حضور پای ته رسیدلو سره کېدای شي طالبان وکولی شي بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي.
اجرائی عبدالله عبدالله چې د مور د ورځې په مناسبت د ښځو د استازو په وړاندې د سپیدار په معنی کې خبرې کولې ویل چې دی بل هیڅ دلیل د جګړې دوام دپاره نه ویني. په افغانستان کې د نورې نړۍ پر خلاف د مور ورځ د غبرګولي په 23 لمانځل کېږي. کیږي. سکل د خبرګولی سلیشتمه د جمعې ورځ او په افغانستان کې امر رسختی ده. اجرائی رئیس عبد الله د سولې په برخه کې د وسلواله طالبان سره د خبرو لپاره د افغان سیاسي لو ترمنځ یو ګډ دریز د خپلولو ارتیا دونه هم کړوي ویل چې یو ګډ دریز نشواله هم وسلواله طالبان ته نوري بهاني ورکړي چې وایي چې چا سره خبري وکړي او چا سره خبري ونه کړي.
و همچنان همکارای بین المللی ما با اماندی در بینشان
همدارنګ از موږ نړیوال همکاران په خپل منځو کې پر همغږي سره چې هغوی په خپل منځو کې د همغږي لپاره کړنلارې لري او هم اړیکې لري لټولو یو خبره واوري
از همه یک حرف بشتوه.
ایجریس عبد الله ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګیدل لومړی توپ دی، خو په عین حال کې د افغانستان خلک هم خپل حقونه له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي. ایجریس عبد الله ویل چې اړتیا ده چې جګړې پای ته رسیدو لپاره ټول سره خبرو ته کښېني او د سیاسي مبارزې له لارې وخت ته رسیدلو هڅه وکړي. د سیاسي چارو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې تر هغې چې د طالبانو اصلي غوښتنې ته چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده حل نه وي موندل شوې، دا ډله به د افغانستان د لانجې داخلي اړخ پر سر موضوعاتو ته خبرو ته چمتو نه شي. سی چارو یو کارپو وید مجده چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کې کار کوي چې سرغې چې د بهرنیو ځواکونو د وطنو مسلې ته یو حل نوی موندل شوی چې بین لوغبانی خبرې هم شي یوازې د تیرو خبرو تکرار وي او بل ګټه به ونه لري.
دلته یو مسله مهمه ده، دا د تر هغه وخت پورې چې د سولې مذاکرات یو نتیجې ته نه دي رسیدلي او تر هغه وخت پورې چې دا مشکل حل سمي نه، یعنی د بهرنۍ قوتونو موجودیت بین افغاني مذاکرات یوازې د نورو خبرو تکرار دی. هغه خبرې چې په خوا په نورو ناستو کې شوې دي هغه تکرار خبرې دي. په دې اووم پړاو کې یو نتیجه ترلاسه راشي، مثلا یو توافق وشي، یو توافق امضا شي، له هغه وروسته زه فکر کوم چې په بین افغاني مذاکراتو کې هم ډېر چټکوالی راځي. اوربان مسله مطرح کی د نورو موضوعات په اړه کی هم خبري حل ته بیا په اصغر تکي.
ایجریس عبد الله د طالبانو دریز او د سولې پاسو کې د یو شمېر هیوادونو د شریکېدلو په اړه دا سرګندونی په داسې حال کې مطرح کړي چې د امریکا او روسیه جرمني هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. د دغو هڅو په لړ کې افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتیزل دواړه په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو چارواکو سره د لیدو کاتو سربېره له حکومت بهر له افغان سیاسي مشرانو سره هم په لیدو کاتو بوخت. د دغو لیدو کاتو په لړ کې ښاغلي خلیزاد نن په روانه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو شمېر سیاستمدارانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د جرمنی ځانګړی استازی وی زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه او د سولې او اقتصاد د انستیتیوت د تازه رپورټ په مندونو چې تاسې په خبرونو کې هم د رپورټ ځنې ټکي واورېدل، آشنا تلویزیون د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا د مشر غازی نواز تڼي سره مرکه کړې دا چې آیا د سولې اوسنۍ هڅې کولی شي افغانستان له دې وضعیت نه وباسي. ښاغلی تڼي آشنا راډیو ته وویل:
زما په نظر باندې دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ناامني، فقر، غربت، بدبختۍ نهایي حد ته رسیدلې دي. ډېر د افسوس خبره ده، د تعصب وړ خبره ده چې د نه په ټوله نړۍ کې افغانستان او په سخته په ناامنۍ کټګورۍ کې ردرومي. موږ هم د دې اندېښمن کړي یو، دغه اندېښنې موجودې دي په افغانستان کې. را به شو د سولې موجوده هلې ځلې ته چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځو مصر هم وکتل او تقریبا د یو ساعت حدود کې زموږ ملاقات درلود او د دې اراده د دې احساس چې ما وکړو د سولې د پرې دلچسپي زیاته وه. موږ باندې هم ټینګار کول او بعضې مشورې او بعضې همکارۍ په غوښتنه باندې نظم په نظر باندې د سولې د لپاره کوم مخکې چې په خبرونو کې هم ویل شو نړیواله اجماع موجوده ده، په سیمه ییز اجماع باندې کار روان دی. اوس په افغانستان کې خلیلزاد کوشش کوي چې داسې هغه ملي شخصیتونه، قومي شخصیتونه او ولسی شخصیتونه په افغانستان کې بارسوغه خلک، سیاسي خلک، دا ټول نن د رئیس صاحب جمهور ناشته کړی وایي هم په دې باندې دلچسپي خالي وجه به سولې ته کار وشي.
بله، په خپل د ځانګړي استاد سره ستاسو د خبرو اترو په اړه به بیرته هم یو څه ټیکی راوس پړو. خو لومړی په لومړي سر کې اروپایانو بل خصوص جرمني د بین الافغاني ډیالوګ د زمینی برابرولو هڅې اوس پیل کړې دي. په دې خبرو اترو کې څنګه وخت باید وشي ستاسو په نظر چې د روسیې په څیر بې نتیجې غونډې ونشي؟
از ما په نظر باندې دا یو خپ فرصت دی. یو خو افغانان د جرمنی نه بعد خاطرانه لري ځکه از موسره ډیر سولاسي ز پوخای به افغانانو سره مرسته کړی دي او د سولایز غوند خلک تي امکان لري چې افغانانو په دوی باندې باور وکي دوی رول نقش مثبت وي او را به شو دا چې د مسکو غوند چې روسیا وکړي هغه هم ناکام موږ نه بلو ځکه چې دا دویمه دفعه چې روسیا په دې باندې وتونه ده چې طالبانو د افغانستان سیاسيونو چې د دې نظام بنسټ یې خو اسلام مخامخ کینول د هم یو خبر مختاګو او بل امریکا ځنګړی استاذي ډاکټر زبی خلیزا چې کومه حال زل روان دي دا هم موږ باید مثبت نظر ته وګورو
ځکه چې تاسو
ګورئ چې طالبانو سره مخامخ د دوی خبره مختلفه دي
تر یوه حد د خبرو په دوام کې مرسته وکړه خو نتیجه یې نه درلوده جرمني دا هم ویلي دي چې د خاغلی خلیلزاد په غوښتنه یې د کارته اوګه ورکړی ده تاسو ورځ مخ کې د خاغلی خلیلزاد سره ولیدل هغه څه ویل چې د طالبانو سره څه ډول موافقه کوي یعنی په خپل د دوی غوښتنه او اساسي غوښتنه په برخه کې څه دي
او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد زما سره د خبرې چې کوم معلومات مازنه واخستل د ویل چې موږ د طالبانو سره په خارجي کچا چې بدوی پر اړه لري په طالبانو پر لري موږ مطلق پر مختک شوای دی موږ هیڅ ستونزه په غیر لار کې نه لرو خاندونه ټول د مانځ تللې دي خو په کات دلته افغاني ارخ پاتې دی چې طالبان نه غوړي چې د افغان حکومت سره خبره وشي او موږ کوشش کوو چې د افغان حکومت سره خبره وشي او په زمون کې د اوربند پر هم یو زمينه برابر شي د پرې وزنه خان د طالبانو دغه خبره وا چې طالبان باید افغان حکومت سره خبره وکړي خان دا پته دی نور ډېر پرمختګ شوی دی دا ډېر خوشبینه وو د دې د پرمونه همکاري وکړه دا
موږ کوشش کوو
په مشترکه باندې د افغانستان ټول سیاسيون
bale د همدې ټکی په اړه کوشش کوو هم لکه څنګه چې تاسو ویل ټینګار کوي چې د خبراترو د خبراتري د حکومت په مشرۍ وشي البته بل خو د طالبان د حکومت سره مخامه خبرې نه کوي آیا بین الافغاني ډیالوګ د موقت حکومت د پاره کیږي
او اصلا مهمه خبره بل ده هغه خلک چې د دې حکومت بنسټ یې خدلای دی هغه سیاسيون چې تر پرونه پر د طالبانو سره جنگدل هغه قوتونه سیاسي جهادي شخصیتونه ملي شخصیتونه او ټول په مذاکرات د طالبان د دوی سره مذاکرات کول غواړي او مذاکراتو کې بوختي نه خبره یو حکومت تنها دمر نه دی ځکه دلته د افغانستان او عمومي ملي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه دغه پروسه چې د نظام جوړ کړو د هغه خلکو سره د دوی مذاکرات کول د خپل یو اقدام دی امکان لري چې د موقت حکومت پر ازما په نظر باندې د ډیر ترونکو انتخاباتو نه د حالاتونه چې په ټول نړۍ کې موږ بدترین او ناامن ملک یو خبره ده دا کوم موقت حکومت به ټول سیاسي نو موږ باندې اختایو موږ ورته د ترونکو افتا کې هم ډیر مهمه غونډه لرو چې یو نتیجې ته ورسیږي تر څو چې د افغانستان کې شالې ته د سولې لارې یو حل لار پیدا کړو
خوشاله اوسې تنای سپ ډیر زیاته مننه کوو کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکاو د خوست زن ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې ولسی پولیسو د امنیت په ټینګښت کې خرول لوبولې دي خلکو او ولسی پولیسو له امنیتي چارواکو د پوره امکاناتو او د ساحې د پراخوالي غوښتنه کړې ده په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري
په خوست کې ولسی پولیسو په کال 2018 میلادي کې فعالیت شروع کړای په لومړیو کې په څلور ولسوالیو کې دا پولیس ګمارل شوی وو خو اوس د دې ولایت په یو لس ولسوالیو کې شوراګانې لري په دې لړ کې د ځزی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو لطیف ایاز آشنا رادیو ته وویل چې ولسی پولیسو نه یوازې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې بلکې خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي
څه تعداد اشخاص د زمیدان ولسوالۍ هغه کې مصروف شوي دي نفقه خپل کورنۍ ته ګټي له بل طرفه یې خلکو سره اړیکې ښې پدې دي چې دوی خپلندې ولس نیمانه وتلې دي همدغه محل خلک دي دوی ستونزې د محل ستونزې د ته معلومې دي خلکو سره یو ډېره ښه ده او په هر شکل دوی خپلې دندې په دې ولسوالۍ کې مخته وړي
د ولسی پولیسو پروګرام په کال 2018 میلادي کې تشکیل او پیل شو چې په لومړي پړاو کې په اتو ولایتونو کې فعالیت کاوه خو بیا وروسته د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته هم وغځېده د امنیت په ټینګښت کې د خلکو د مرستې جلبول د سیمه ییز شخړو حل د خلکو په مرسته د جرمونو مخنیوي د قانون په تطبیق کې سلا مشورې او ځینې نور د ولسی پولیسو د رامنځته کېدو مهم اهداف بلل کېږي د خوست د ځمې میدان ولسوالۍ اوسیدونکو سرګل وایي چې د پولیسو د نامنې پیښو په مخنیوي کې تر یو بریده موثر رول لوبولای هغه د فعالیت د ساحې د پراخوالي غوښتنه وکړه
کوم ځای کې چې امنیت نیولای دی ډېر ښه دی خلکات نه رضوي ټول مخلوق د دوی نه رازو دی کومه غچ وی او کومه کیا چی وی دوی ته خبر ورکو هغه لوسی تصمیم نسی خپل وظیفې ته ځنه رسوي هغه ځې کشف کوي.
سمنوال بختی خان په ځزی میدان ولسوالۍ کې د ولوسی پولیسو مشر دی. هغه وای چې د پولیس بورډ د ریشي او وسله نه لري بلکې د مشورو لارې له سیمه ایز امنیتي او ملکی حکومتي مامورینو سره په تماس کې دي. هغه زیاته کړه چې ولوسی پولیس د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت سربیره خلکو ته دا زمینه مساعدوي چې په بیړنیو حالاتو کې په اسانۍ سره د پولیسو له خدماتو ګټه واخلي.
په کوم وخت کې چې دوی غوښتنه کړې ده تلیفون شوی دی چې هغه کوټه کې یا دښمن دی یا ماین دی یا غله دی مونږ هماغه سات جنون رسولی دي هغه سړی مو دستګیر کړی دی او کوم هدفونه چې دي هغه کوټې ته مونږ رسیدګي کړې ده مونږ سره بالکل ولس همکار دی همکاري کړې ده.
د خوست د امنیت قومندانۍ منصوبین وایي چې د ولایت د ولسوالۍ په کچه د ولسی پولیسو په شوراګانو کې له 15 څخه بیا تر 15 پورې غړي شته خو زیاتوي چې کوم ځانګړي امتیازات نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ظرفیتونو په لوړولو او د امکاناتو په ورکړې سره به ولسی پولیس پیاوړی او موثر رول ترسره کړی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پروتزلوي چې له طالبانو سره په دوه کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځلې مذاکرات به نتیجه وي. خغلی پوتل دا هم ویلي چې خلیلزاد له جرمني او اروپا نه غوښتي چې د افغانستان په سوله کې ورسره مرسته وکړي. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د جرمني ونډه او مرسته هغه څه چې افغان حکومت او امریکا له جرمني غوښتي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پوتزل افغانستان ته راغلی بیا به دوه هیت هم لړ شي. خغری پوتزل نن په کابل کې وی ناسې ته وویل چې زلمی خلیزاد له جرمني د افغانستان په سولې کې د مرستې غوښتنه کړې ده. وای جرمني د امریکا د سولې د هڅو سره مرسته کوي. پوتزل په دوحه کې دوه میاشتې مخکې د بین الافغاني ناستې د نه دایریدو هم وویل. تر څنګ یې وویل چې د زلمی خلیلزاد د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې.
بعد از شش دوره مذاکرات آقای خلیلزاد
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکراتو وروسته هم خاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی. په آینده ورځو کې به زلمی خلیلزاد دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره به مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم وایي چې توقع خلاف شپږ واري مذاکراتو نتیجه نه درلودله.
با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او
تمه ده چه په اوم ځل مذاکرات او له هغه وروسته د بین الافغانی مذاکرات لپاره دوست هیوادونه خپل ونده ادا کړي. په دې برخه کې د جرمني مرسته د مننې وړ ده.
سیاسي سیړونکو نظر محمد مطمئن وایي د جرمني رول مهم دی او جرمني ته په بدسترګنه قتل کیږي.
تر دې مهاله بوري جرمني په افغان سوله کې مثبت رول لوبولی ده او دا ځل چې په قطر کې بناسته کیږي د دې په مدیریت باندې د قطر په تسهیلاتو برابرولو باندې زه فکر کوم چې جرمني ته تر اوسه پورې افغان ولس په غسترګه نه ګوري کوم چې امریکا و نور ته ګوري، یعنی مثبت رول لوبولای شي.
د افغانستان په سوله کې د جرمني د ونډې موضوع په داسې حال کې ګرمه ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له تیر یک شنبه رئیس په افغانستان کې دی. خلیلزاد نن د دلکشا په ماڼۍ کې د دوهم ځل لپاره له ولسمشر غنی سره کتلې دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې په تړاو نړیوال اجماع رامنځته شوی او د سیمې اجماع هم باید رامنځته شي. ولسمشر غنی بیا ورته ویلي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنې یو په یو عملي کوي. زلمی خلیلزاد په 15 ورځو کې د نورو کتنو ترڅنګ 13 ورځ بارخت هم تللی او هلته پخوانی والی عطا محمد نور او حاجی محمد محقق سره کتلې دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. په جولای کې ویل کیږي چې بین الافغانی ناسته به هم په دوحه کې ترسره شي. دغه ناسته چې قطر به کوربتوب او جرمني به سانتیاوی رامنځته کړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د سه‌شنبه په ورځ د مالیات غونډولو لپاره د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړی. پاکلې پامو کې رپورت ده.
د نړیوال مالی صندوق د اقساطو د تادیه لپاره د بودیجې د منځوري په کوشش کې حکومت د اوایدو غونډولو لپاره یو پراخ طرحه جوړه کړې ده. خو د اوائد غونډولو وزیر چې کله د جون د 2000 کال د پاره نوی بودیجه پیشنهاد کړه د یو لړ جدي اقتصادي ستونزو یادونه یې هم وکړه.
ایف بی آر کې ریونیو کې لپاره 5000
د اوایدو فدرال بورډ ته د 15.55 میلیارډ روپیه یو سخت هدف تعین شوی دی. د دې ترڅنګ په مصارفو کې به هم د پام وړ کموالی راشي چې بودیجوي کسر په 0.6% کم شي. د ملکي وسلوالو ځواکونو مقاماتو د مخه د لګښتونو کمولو خبر ورکړ.
صدر اعظم عمران خان د سیشن بي پورز ویل غواړي یو کمیسون ایجاد کړي چې د فساد ضد پلټنې هم وکړي.
آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
نن خپل ولست وایم چې خدای کول زبا یو قوی کمیسون جوړوم په دې با صلاحیت کمیسون کې بده فدرال تحقیقاتی ادارې استخباراتی بیرو ISI د اوایدو د فدرال بیرو او د امنیت او د پاکستان د کمیسیونونو د تبادله ادارې په پکې غړیتوب ولري. دا ټول ادارې په پلټنه وکړي چې څنګه یو شمیر خلکو دا هوا دومره په پورونو کې ډوب کړ چې اوس یې موږ د بیرته ایستلو کوښښ کوو.
خو سیاسي مخالفین وایي حکومت د فساد ضد مبارزه د خپلو سیالانو د خاموشه کولو لپاره کاری.
محض ډول فساد نه دی کړی، ګناه به مې کړی وي، خو خدای شاهد ګڼم او د احتساب ملي بیرو ته چیلنج ورکوم چې که زما په ارتباط یې د 1 روپۍ فساد هم پیدا کړو زه به سیاست پرېږدم.
70 سال سے
د تیرو اویا کلونو رئیس یو څو ځواکمنو مخورو او مشهور سیاستوالو قانون په خپل قید کې ساتلی. زه صدر اعظم عمران خان ته په دې مبارکي ورکوم چې لدی وو سبا قانون په ټوله یو شان تطبیق شي.
د جون په لسمه یعنی د دوشنبه پورز په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د فساد په تور د احتساب د ملي بیرو د خوانه توقیف شو. د سیشنبه پورز د په خوانی صدر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز د غیر قانوني پیسو او نامعلوم شتمنۍ لارلو په تور ونیول شو. د صدر اعظم عمران خان په حکومت فشار دی چې د نړیوال مالی صندوق د کلونو پاتې پورونه تحویل کړي. دا د 1970 کلونو رئیس دیارلسم پور دی چې پاکستان یې باید IMF ته تحویل کړي. پاکستانی روپۍ سکل 3.4 کې خپل ارزښت بایللی دی او انفلیشن یا اقتصادي رکود 9% ورته شوی. په اپریل میاشت کې حکومت وکړ شو چې د IMF 6 میلیارډه موقتی پور ترلاسه کړي. خو دا په دې پورې اړه لري چې حکومت به څه ډول طرح عملي کړي چې د 2013-2019 کال په بودیجه کې د پیشبینی شوی 9% کسر خلا پرې ډکه کړی شي.
د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د روان جنگ او نخوت په نتیجه کې په 13.5 میاشتو کې برابر 80,000 ملکیان بې کوره شوي دي. په دې اکله پام وکړئ، د یو رپورټ خلاصې ده چې سید سلیمان شاه درته اوري.
دا هغه خلک دي چې یا په لیبیا کې د خپلو اصلي ښارونو او یا له ګاونډیو هیوادونو د جنگ او تشدد له امله طرابلس ته راغلي او پناه اخیستې وه. په داسې حال کې چې په خپل په طرابلس کې جنگ نښته ده، دغه خلک مجبور شوي دي چې په نور ځایونو کې پناه واخلي. سږکال د اپریل له پیل نه تر اوسه پورې د لیبیا په ختیځ کې د یو یاغي جنرال او په طرابلس کې د مرکزي حکومت د قواو ترمنځ سختې جګړې پیل شوې دي. د سودان او اریتریا مهاجرین د طرابلس د ښار په خونځیو او دولتي ودانیو کې پراته وو. زیاتره هغه خلک دي چې د سودان د دارفور په سیمه کې د حکومتي ملیشو او مخالفانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې څو کاله مخکې په لیبیا کې پناه اخیستې وه. د نفیسی په نوم یو سودانی میرمن وای چې د جنگجوید ملیشو کلی ته اور واچو او په داسې حال کې چې د هغې میړه او دوه زامن په کور کې بیده وو اور په لمبو کې اوسل، هغه مجبوره شوه چې یو بل کلي ته ولاړه شي. خو په هغه کلي کې هم په کم کې ګزاره ونه شوه. د یوه ژوندي پاتې شوي زوی سره د لارې خطر په ځان قبول کړ، د لیبیا په لورې روانه شوه. زوی سړو تختونکو په لاره کې ونیو او شکنجه یې کړه. سږکال د لیبیا د ختیځ نه طرابلس ته راله، خو دلته هم اوس جنګ ونښته او کوشش کوي چې په بل ځای کې پناه واخلي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو دوم خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوري. تر بیا خدای مل شه. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید.